د سهار 8 بجې شپې. السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي په سر کې هم څو خبرونه. د یونما سرپرست مارکوس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپله دنده یې پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمي تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. د راپور له مخې هاشمي ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنجشیر د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو نښتو شاهد دی. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنیو خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وې. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 10 مظاهره چان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهره چان نیول شوي هم دي. د ایران چارواکو له مظاهره چانو سره د نښتو پر مهال د پولیسو مرګ ژوبله هم تایید کړي خو دقیق ارقام یې نه دي اعلان کړي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان آیبک سمدیاروف د دوشنبې په ورځ وویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانې دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړي. دغه تشپنوم ټول پښتنه چې د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته رسیږي د کیف لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د غونډه کې د طالبانو د استازي نشټوالی په څه معنا دی؟
کله چې یو هېواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازی ونه لري نو هغه د انزوا پاته. د افغانستان له بده مرغه د نړۍ سره هېڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري.
نن د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپږویشتم تلین دی. کورنۍ په دې مناسبت داسې پریکړه کړې.
تصمیم گرفتیم پریکړه مو وکړه چې یوه ټوټه کرنیزه ځمکه چې د هغه مرحوم پلار د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه د یوه ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو.
زابل کې د کولرا پیښې زیاتې شوې. ناروغان او ناروغ لرونکي څه وکړي له یوه متخصص ډاکټر سره غږېدلی یو. او ایران کې مو د روانو مظاهرو وروستی حال هم اخیست. دویمه نیمایی کې درسي ساعت درته لرو. د بیولوژي مضمون پکې تدریسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور هم وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړي. د دې موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پوتزیل لومړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسني وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې طالبانو د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي. امنیت شورا داسې وخت د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کار څه نه وایي، خو د بشري حقونو د نقض موارد یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشیزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدی سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غا کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لری کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنې دوست باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل لز دکړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوان نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوی استازي نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلي، کسان په عمومي اسمبلا کې افغانستان ته دا وار اجازه ورنکړل شو خو د امنیت شورا په دې ناسته کې به دا وینا وکړي. فائق ویلي د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. فائق د ازادي راډیو هغه مکرر پیغامونه بې ځوابه پرېښودل چې دا به د امنیت شورا ته څه وایي او څه تمې وترې لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غاګي د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکارا بې انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. لدی غونډې تامې څه کېدلی شي او بحثونه به یې په څه راڅرخي؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي نجیب آزاد نظر پوښتلی دی.
له بده مرغه د ملګرو ملتونو کوم استازیتوب چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا هغه رژیم چې جمهوریت نومېده د هغه استازی هلته فائق سته. لکن د ملګرو ملتونو د قوانینو او مادو کنوینسیونونو او اصولو د مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا حیثیت چې یو ډیپلوماټ استازه یا د یو سفیر په ملګرو ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او همدارنګه د ملګرو ملتونو خو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنې نور هیوادونو سره تصامیم ونیسي یا به حداقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد په اوسني اثر کې د منځوي کېدو تر ټولو لوی سبب دی. او کله چې یو هیواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازی ونه لري نو هغه د انزوا پاتې دی. افغانستان له بده مرغه په بشپړ توګه اوس په ډیپلوماتیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري. د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړی وو یا هغه ټینګار چې کړی وو چې د نړیوالو اصولو د نړیوالو اصولو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو دی داسې کاسي سختار رامنځته کېدل چې هلته د ټولو افغانانو استازیتوب یې پام دی.
طالبان څه وکړي چې بالاخره د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي یا د دوی هغه کوم استازی سهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګرو ملتونو ومني؟
ګورې طالبان دوه تک سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ بې مشهور سره د ملګرو ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه غلیک واستول سو او د خپل استازي د معرفت بحث هم کې مطرح کړی او نور غوښتنې هم کړې وې. هغه څو ځله سهیل شاهین د څه وایي دی طالبان له بده مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټول معتبره او ستره او باصلاحیته نړیواله اداره د دیغو سره هم د طالبانو برخورد داسې لکه د افغانستان کې چې یو شخص سره د دوی برخورد وي. په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم موقع چې دوی وسکري چې په یوه شنه پیړۍ کې د ټولو نړیوالو عرفونو اصولو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي او د غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب طالبان دا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر وروستی راپور هم چې د افغانستان په اړه وو او اندېښنه یې پکې ښودلې وه هغه هم مغرضانه وباله، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوئ د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم ښیي او نړیوال اندېښمن وي، وضعیت به کومې خواته ځي بالاخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي یا طالبان څه ډول چې توجیه کوي یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او د نړیوالو رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړه توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تېر یو کال کې د انجینو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوي دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یوه واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناستې کړي دي چې وایي په کابل کې د طالبانو د دیني علماو ناست، یو بل کندهار کې، په هغه کې پرته له طالبانو بل هیڅ چا حضور نه درلود، ښځو په بشپړه توګه په هغه کې حضور نه درلود. په افغانستان کې پخواني سیاسیون چې کوم دي په هغه کې په ځانګړي توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزی، حامد کرزی په وار وار وویل چې دای په کور کې نظر بند دی، د سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسایل دي چې د دې څخه سترګې نه شو پټولی. طالبان باید له خپل دغه دریځ څخه راواوړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان آزادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زمو غاګله آزادۍ رادیو نه اورینند. افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو شپږم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرنۍ ځمکه یو خوندي ته وقف کړی ده. ډاکټر نجیب د 1950 کال د تلې یا میزان په 15 کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پرېکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیزه ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکار سپینګیرو ته د قومي جرګې له لارې د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو، څو د وطن ځوانان د تعلیم له لارې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکونه ځوان نجونې له زده کړو بې برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنی ښځې له زده کړو، کار او پرمختګ محرومې کړي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د ښوونځي جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرني ټاټوبي پکتیا کې د نجونو هغه ښوونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانیستل شوی وو. ډاکټر نجیب الله د 1950 کال د میزان یا تلې په 15مه د 1996 کال د سپتمبر په 8مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږ کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څېرې په توګه ترې وخت نا وخت یادونه کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په داسې حال کې چې هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکان په یوه ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه نوې ډیلي ته لیږدول شوي، خو د دې سکانو له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خپلو مذهبي مراسمو لپاره هند ته تللي او ډېر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکانو د یک شنبه په ورځ خپل هیواد پریښود او په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته ورسېدل. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر افغان سکانو له قوله چې د یک شنبه په ورځ هند ته رسېدلي لیکلي دي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله یې افغانستان پریښی دی. خو هند ته د تازه تللیو افغان سکانو له ډلې سوبیر سنگ خالسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هند ته د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په خاطر تللي دي او د دې مراسمو له ختمېدو وروسته به بېرته افغانستان ته ستانه شي.
پرون 55 نفر له کابل څخه هند ته راغلو. دلته د زیارت لپاره راغلي یو. په هند کې یو څلوېښت ورځې مذهبي مراسم لرو او په ټولو درمسالونو ګرځو. افغانستان موږ نه دی پریښی. دا یو څلوېښت ورځې چې تېرې شي بېرته افغانستان ته ستنېږو. هلته زموږ درمسالونه کاروبار او سوداګري ده او افغانستان هېڅکله نه پرېږدو او نه دا وایو.
په کابل کې د سکانو د یوه عبادت ځای غړی هم چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دا 55 تنه چې 15 لویان او شل ماشومان پکې شامل دي هند ته د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. خدای وایي کېدی شي ځینې په هند کې پاتې شي او بیرته افغانستان ته رانه شي.
خلک په سفر ځي او راځي خو موږ هم دلته یو. که نه پاتې کېدلو ولې مو خپل درمسال جوړ کړ؟ هغوی چې هند ته تللي د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. شاید سبا یا بل سبا موږ هم د پاکستان د ویزو لپاره غوښتنه وکړو او که اجازه راکړل شي 15 یا 10 نفره د بابا نانک مراسمو ته ورځو. دا د خلکو خوښه ده چې شاید ځینې لاړ شي او بېرته رانه شي. په دې اړه څه نشم ویلی. هر څوک پوهیږي او خپل کار.
خو د انډین ورلد فورم په نوم د هند د مرستو د یو سازمان مشر پونیت سنگ چندوک د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 50 افغان سکانو او هندوانو افغانستان پریښی او نوې ډهلي ته رسېدلی دي. په تېر یو کال کې ګڼ شمېر افغان سکان او هندوان د امنیتي ستونزو له امله هند ته کډه شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سکانو او هندوانو د امنیت ساتلو په خاطر هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هندوانو او سکانو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
مداد خپل هیواد کې آرام اوسي. نور افغانان چې ژوند کې دوی امنیت هم تامین وي، د عبادت ازادي به هم لري او د خپل مراسمو نو ستونزه نشته ورسره. اسلام عمارت د دوی د حقوقو په اعاده کې هڅه کوي. که دوی کوم دعوا او دنګل چا سره ولري او چا د حقوقو باندې تعرض کړی وي، د هغو په ورکړ کې موږ جدي یو او د دوی حق په ورکول کېږي.
له افغانستانه د سکانو او هندوانو د وتلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په تېرو څو کلونو کې څو ځله یې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. وروستی ځل د غبرګولي په 28مه د کابل د کارتي پروان په سیمه کې د دې مذهبي لږکیو پر یوه عبادت ځای برید وشو چې 3 تنه پکې ووژل شول. د داعش خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلی و.
اوس هم د سیمې یوه موضوع. کاناډا د ایران په حکومت باندې د مظاهره چیانو د پراخې ځپنې په خاطر بندیزونه لګوي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د خپلو خبرو په ترڅ کې همداراز له ایراني مظاهره چیانو او هغو ښځو ملاتړ اعلان کړی چې د رژیم د ځپونکو اقداماتو پر ضد راپاڅېدلي دي.
د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وویل د ایران حکومت بشري حقونو ته درناوی نه لري او د مهسا امینی مرګ دا خبره بیا ثابته کړه. هغه وویل هیواد یې د ایران د رژیم په ځینو بنسټونو او اشخاصو سخت بندیزونه لګوي. زه اعلان کوم چې موږ به په لسګونو اشخاصو او بنسټونو باندې بندیزونه ولګوو چې پکې د ایران د اخلاقي امنیت پولیس هم شامل دي. دا د ایران په وړاندې تر ټولو سخت اقدامات دي چې یو هیواد یې ترسره کوي. ښاغلی ترودو ویل په ایران کې د مظاهره چانو ترڅنګ دی او د هغو ښځو ملاتړ کوي چې مظاهرو ته وتلي دي. ترودو د ایران له حکومته موږ غوښتل چې د خلکو غږ واوري او د هغوی له ځپلو لاس واخلي. د اخلاقي امنیت پولیس چې په ایران کې د گشت ارشاد په نوم پیژندل کیږي د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی په وژلو تورن دي چې د حجاب د نه مراعات په خاطر نیول شوې وه. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایران په گشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت پر پولیسو بندیزونه لګولي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دوشنبه پر ورځ د مظاهره چانو د ځپلو له امله پر تهران د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران بیلابیل ښارونه د دوشنبه په شپه هم د ایراني رژیم د چارواکو پر ضد د لاریونو او شعارونو شاهد وو. د ایران رژیم د دغو ټولو مظاهره چانو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي. د آزادې اروپا فردا څانګې تر دوشنبه ناوخته د لږ تر لږه 150 مظاهره چانو د وژل کېدو اسناد ټول کړي. د راپورونو له مخې تر زرو زیات مظاهره چان هم په تیرو 10 ورځو کې نیول شوي. د بشري حقونو مدافع سازمانونو بیا اندېښنه ښیي چې ښایي د وژل شوو معترضینو شمیر تر دې ډیر زیات وي. د ایران دولتي رسنۍ خبر شبکې بیا د وژل شو مظاهره چیانو او پولیسو شمیر شاوخوا 40 تنه یاد کړي. په خواله رسنیو کې دا څو ورځې د مهسا امینی او نورو لزګونو وژل شو نجونو او هلکانو عکسونه او نمونه خبرېږي. د مهسا امینی په نوم په ټویټر کې جوړ شوی هشټاګ لږ تر لږه 100 میلیونه واره شریک شوی ده. د مهسا امینی په نوم دا هشټګ داسې وخت له 100 میلیونو زیات شریک شوی چې ایرانی چارواکو تر ډیره بریده انټرنیټ ته لاسرسی محدوده کړی او ویرې شته چې ښایي په بشپړه توګه په ایرانیانو باندې انټرنیټ بند کړي.
په دې ټولګه کې به واورئ چې اروزګان کې سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي د دوی کار بندیز لګول شوی یا ورسره بیکاره شوي دي چې دا مهال سخت شپې ورځې ګالي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. دا تبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا 40 کاله کېږي چې تبله ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو بلکې د خپل 40 کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره یې د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم ورباندې وتړل سوه.
یا مثلا درجه کوادی رو دلچه پخ خلطه نخواه شدی منات دقا مشکلات اخلاص کن.
پا اروزگان ولایت که دگوتو پشمیر سندرغاری دی خوجی سندرغارو اوس لحونار لاسا خیستی زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا حتی اخلاصی کردی گی. مازیګر چې لمر ډوبېږي ورختا یم ماشام ته چې په بیا څنګه. دا سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس یې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې څه پر حالات کې نه سي څه نا څه اصلاحات که دوی په کښې راولي بیا خلک د اقتصاد د زره په دغه فراواني ناروغي اخته سي.
بل خوا بیا طالب مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اروزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولي قریشي وایي
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي په کښې کې. د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید د خلاف څه نه وي په کښې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دوی ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بېکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هره ورځ په همدې خاطر چې بېکاري ده له هیواده تېښته کوي.
اوس هم راځوږ و روغتیایي مطلب ته. روغتیا پالان وایي د کولرا یا نسناستې د مخنیوي لپاره باید له ناروغانو سره تماس کم او حفظ الصحې ته یې پام وشي. دا وروسته له هغه چې په زابل او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې دا څو ورځې د کولرا سلګونه ناروغان بستر شوي. صفي الله ستانکزي د کابل د انتاني روغتون له متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې تاسو دا اورئ چې څه اړین اقدامات پکار دي.
لکه څنګه چې په زابل کې د کولرا پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي او په چټکۍ سره مخ پر وړېدو باندې لکه د نورو ولایتونو په شکل باندې، دلته به ډېر کوشش وشي په لومړي قدم کې چې خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړل شي. ستانکزی صاحب، خلک باید پوه شي چې خپله کولرا یا وبا انتقال دی کوم لارو څخه دی، تر څو پورې چې دی هغه اصلي منبع پیدا کی او دغه زنځیر وشلی. در غیر دوغونه که چیرې مثلا دی دو غوښتنه کوي خلک چې موږ ترې صحي خدمات ډېر کړي یا روغتیایي خدمات ته ډېر کړي، موږ کولای شو چې دا پیښې کنټرول کړو. نه، زما په نظر باندې اصلي هغه پیښې هغه سبب یا هغه لامل ځای باید پیدا شي او هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو
ډاکټر صاحب د څښاک پاکې اوبه ویل کېږي چې هلته کمې دي او خلک له همدې ستونزې سره مخ دي، نو په دغسې یو حالت کې باید څه وشي چې دوی د څښاک پاکې اوبه پیدا کړی شي او نور پرې مصاب نه شي؟
اول دی عام خلک باید په دې باندې پوه شي چې د کولرا انتقال د کوم لارو څخه د انسان عضویت صورت مومي یا صورت نیسي. یعنی هغه په دو برخو باندې ویشل کیږي، یو په مستقیم شکل باندې کولرا یا وبا انسانو ته انتقال کوي او دوهم هم په غیر مستقیم شکل باندې. چې په مستقیم شکل، اول په برخه مستقیم شکل کې یعنی هغه کسان یا هغه وګړي چې د کولرا یا وبا په ناروغۍ باندې قدی او نور وګړي د هغې د استفراقات او یا د غټ متیا سره مستقیما د هغې لاس تشکیږي یا لګیږي ورسته هغه خولې ته پورته کوي، نو دا په مستقیم شکل باندې هغه د کولرا انتانات یا ګرام منفی بکتریاوې د دې عضویت انتقال کوي. او دوهم به راشو ستانکزی صاحب چې په غیر مستقیم شکل باندې، اول خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړ چې تاسو به ډېر کوشش وکړه چې خپله شخصي حفظالصحه مراد کړه، د لاسو مینځل ورسته له تشناب څخه، ورسته د ناروغ ته لاس ورکولو څخه، ورسته ناروغ د معاینې څخه، ورسته ناروغ د پایوازۍ څخه، او همدارنګه د لاسونو مینځل مخکې له ډوډۍ تیارولو څخه، مخکې له ډوډۍ خوړلو څخه او مخکې له ماشوم ته شیدو ورکولو څخه دا باید په پام کې ونیسئ. او دوهم دی ته باید وویل شي چې دا کسان باید ورته وویل شي چې ډېر کوشش وکړي چې د صحي یا پاکو اوبو څخه استفاده وکړه، یعنی د هغه څاګانو، بیالو یا سیندونو چې په هغې څاګانو سرونه لوس وي او هغه بیالو یا په سیندونو کې مثلا په لاسها او نور انتانو شتون ولري، د هغو اوبو څخه استفاده مه کوئ. او د دې تر څنګ ورته وویل شي که چیرې تاسو پاکو یا صحي اوبو ته لاسرسی نه لرئ، هغه اوبه چې تاسو د سیندونو یا بیالو یا سرلوس ساګارو څخه راباسئ هغه باید حداقل د 15 دقیقو دپاره ښه پاښې ویشوئ، جوش ورکړئ او په وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وکړئ.
ډاکټر صاحب، خلک دغه ترکاري باب او نور خوړو مواد چې خام دي هغه باید څنګه ومینځي چې د سرایت د کولرا د بکتریاو کم شي او خطر یې کم شي؟
چې تاسو هغه سابه یا هغه میوه‌جات چې راخله یاد بازارونو څخه یاد پټۍ څخه هغه په کورونو کې په پاکو اوبو صحي اوبو سره پریمینځئ، هغه د ما په مالګین په د مالګې په واسطه مه مینځئ. مالګین محیط کې د کولرا انتانات یا ګرام منفی بکتریاوې دا ډېر ښه نشونه وکوي، نو په تاسو ډېر کوشش وکړئ چې هغه په هغه معلوم کړئ چې هغه د کلور په نامه سره یادیږي یا د کلورین په نامه سره چې په دواخانو کې شتون لري، د هغې څخه استفاده او پهلی پل باندې تاسو دپاره پوره معلومات شتون لري. چېرې دې ته هم لاسرسی نه لرئ، نو تاسو د پوتاشیم پرمنګنیز څخه استفاده وکړئ تر څو پورې چې د مهلک او خطرناک ناروغۍ څخه په امن پاتې شئ.
د کولرا پاړه مو د متخصص ډاکټر مرکه اوریده. اوس هم ستاسو پیغامونه
د ازادي راډیو کارکون په اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان سید اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپله دا څلوېښت دی چې جوړ سوی دی 23 کاله کېږي، دوی خپله جوړ د تورریستانو څه دی، دوی خپله ګرد تورریستان دی. دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورریستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال ته افغانستان د سی تورریستي هیواد معرفي کړي. په حاصل کې دوی خپله تورریستان دی، غواړو چې دغه خبرې بیا ونه کړي. په ټینګه غواړو د ټول افغانانو څخه په کلکه غبرګون ورته وښيي.
سلام علیکم زنور احمد د هلمند څخه خبره کوم. د ازادۍ د راډیو سره ډیره مننه. په افغانستان کې ډیر ښه خدمتونه کړي، خو زما پیغام دغه دی، موږ دغه افتخاري معلمین یو د یونیسف ته خوا څخه. شپږ اووه میاشتې مخکې موږ هلته بایومیتریک کړو، نو راته ویې ویل ول موږ تاسو ته د میاشتې سلسل ډالره درکوو. اوس موږ دغسې دا شپږ اووه میاشتې موږ ته تنخواه نه ده راکړې، او هېڅ درک یې نه دی معلوم. نو موږ د یونیسف څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې دا زموږ د ماشو کار وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزت الله عزیزی د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اورېدونکي به جوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنجوای ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو. چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دي، ستونزې ډېرې دي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د سهار اته نیمې بجې شوې، دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دوم، اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د یونما سرپرست مارکس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه خپریږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او دنده پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اجانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. د پنجشیر په دې وروستیو کې د طالبانو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د نښتو راپورونه ورکول شوي دي. په ایران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وي. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یواز ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي، د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پوښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایبک سمدیاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریجیا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي، د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانی دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو پر اساس دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. کولی شئ د موږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دغه برخه کې درسي ساعت اورئ، خو تر دې درسي ساعت پروګرام مخکې د خپرونې وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د پکتیا اوسیدونکي له اړوندو چارواکو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې حکومتي روغتونونه د ډاکټرانو او درملو له اړخه اکمال کړي او روغتیایي خدمتونو کې یې ښه والی راولي. دوی وایي حکومتي روغتونونو ته ډېر هغه ناروغان ورځي چې بې وسه وي او په بیدیا کې د تداوي او درملو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو او ښه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ډیری خلک په خصوصي روغتونونو، کلینیکونو او کتنځایونو کې په خپلو پیسو د معالجې او درمل اخیستلو توان نه لري. د پکتیا مرکز ګردیز د تیری اوسیدونکي حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل روغتون ته یې ناروغ راوستی، خو ډاکټران ورته د حوزوي روغتون د دواخانه پر ځای له بازاره درمل ولیکل.
زه وروره جانه دروازه کوم د ګیزو د بیګنه لرم، دوه سوه کم پنځه زره دوایي وسما راوړه په قرض باندې. دغه نه هغه دکاندار نه ما په قرض دوایي راوړه، سیرونونه بار کړی دی پر یړه کې د سیمړی د سیمړی مریض ته نه لګی زه یو بو سیرونم په پیسو باندې راوړم اسلامي امارات نه د خواهش کوم چې ورته خدای څخه خلک راځي چې دیګی زو دی بیګن لري
یو بل ناروغ لرون کې جمعه ګل چې د احمد ابا ورسوالۍ څخه روغتون ته ناروغ راوستي له ډاکټرانو وغوښتل چې د ناروغانو په درملنه کې کوښښ وکړي او هغو ناروغانو سره د درملو مرسته وکړي چې بې وسه دي.
الحمدلله شبخانه کپال ده څه کمبوت لري شلاغه به م خدای پوره کړي. زه دا تر غواړم چې لږ نور هم ځان ورته متوجه کړي دا د ولس لپاره دا د خلکو خدمت لپاره نور یعنې ډاکټران هغسې باید وایي ورته غریبانه سره کومک وسي نور مقصد منظمې کې شبخانه.
بل لوري ته د پکتیا د حوزوي روغتون چارواکي وایي د بستر ناروغانو په درملنه او درملو کې ډېرې ستونزې نشته. خدا چې د ورځې په جریان کې د سراپا ناروغانو شمیر ډېر دی نو هغوی ته د ټولو درملو په رسولو کې ستونزې لري. د پکتیا د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نصیر احمد رحماني وایي
بعضې وخت داسې کېږي چې مریض په لومړۍ حالاتو کې پر مثال منتقل لري وي مراجعه نه یې کړي مریض وخیم وي او کومه دوا چې موږ سره په شبخانه کې هغه ورته ورکوو نو که د بازار نه یو قلم یا دوه قلم دوا ورته ولیکو نوغه منګل بازار نور تلیکو سره خو نور د داخل د بستر د مریضانو لپاره منګل الحمدلله ټوله دوا لرو او هغه مریضانو په خدمت کې دا کوشش کی دا کوم چې کومه شته امکانات دي منګ په لاس کې دي هغه د مریضانو نو د مریضانو نن موږ نه درېرو.
یاد دی وی د پکتیا ولایت د حوزوی روختون پشان د څنګلورو ولایتونو لوګر خوست او د پکتیکا مرکز خرنی ولایتي روختونونه هم د مسلکي پرسونل درملو او نورو طبي وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. د سوال ختیز ولایتونو روغتیایي مسؤلینو او ناروغلرونکو تل رسنوی سره په خبرو کې د مسلکي پرسونل درملو طبي وسایلو او نورو لازم او امکاناتو د ډیرولو غوښتنه کړې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خپرونه ته هر کلی کوم. نن په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خپرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندی موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندي موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم سرعت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نور برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نور سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښ شونه دي. خو کچیري یو سیستم په دوغو سیستمونو کې پالچ او یا لمین زولار سی نو نور سیستمونه خود به خود کار پیژدي او د انسان د مرگ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې نه همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیما نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیما نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې یې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستا لولو. په درس کې بخونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوې یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې کفاس دی. د سینې کفاس زړه او سږي پیچلي دي، پراټول شوي دي. دا هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکی د زیرمی یو ش زمینه مساعدوي منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بله ښه وظیفه یې دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی. یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، سپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلي یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په سپنجي بون یا په سپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کړپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کړپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکې وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سر نه شول سوی ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوي دي. د دغه بندو په مابین کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شوېدلو د هډوکي شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات هبه باندې داسې ګندلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي دلته ځینې مفاصل رمه باندې ستکیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کازه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشتول کړي او یا هم د لګنی خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي او دوم چپراس ډول بندونه دي کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکي سره نشلو سوی د چې 360 درجه حرکت کولای شي یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی زکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نه وتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري او دوه هم چپراس ډول بندونه دي تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای فقط د مخ خواته حرکت کولای شي
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
دادا گھومی پیالے بن دے چھ نشے پھل کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباش پھل کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباش پھل کی نتی رے آہنگ تمی آوازیں سنت مائے تمی شمع
قلم باید دی شما زپتنگ تمی پروازیم قلم باید دی شما زپتنگ تمی پروازیم زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه دادا گومی پیالے بندے چھ نشے بکی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چھ نشے بکی مستی جی دادا گومی نغمے شنگے چھ شاباز بکی نتی جی دادا گومی نغمے شنگے چھ شاباز بکی نتی جی تزمات جنون رازے ہم نازم یہ ہم نظم تم سوز ہم گدازے ہم نازم یہ ہم نظم تم سوز ہم گدازے تقبلات نمی کا بائے تمر جا ذرا دنیا سے تقبلات نمی کا بائے سمر جا درا دنیا دے سلکوں میں